ګران هیواد شپونه استا له پیژندنې به را پیل کړو. دغه راته وایي چې هیواد شپون دې تخلص دی که نه نوم دې هم هیواد شپون دی او که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان ور وپېژني.
ستاسې مننه کوم برګوار صاحب چې تاسې دومره وخت وویست او دومره زیار مو وویست چې ما ته راغلی. دا خو د اول مینه ده چې زه د وطن سره زیاته لرم. شاید زما ژوند هم داسې د شپون په څیر وي او هیواد مې وطن هم دی او خپلې ګرانې مور هیواد نوم راته ټکلی دی او بیا مې شپون تخلص چې کوم دی مې ځان ته خپل وټاک. د وطن سره مې زیاته مینه وه او په دې خاطر مې دغه نوم خوښ کړ او خوږ را باندې ولګېد. زه مسعود یم، د جنوبي وزیرستان اوسېدونکی یم او فلحال دلته جنوبي پښتونخوا ته راغلی یم چې دلته په کلی سیف الله کې ژوند کوم. او هلته یو څه حالات سخت شول، تاسو ته معلومه وي چې دا جنگونه دا کیسې خلک زیات وځپل، نو په دې خاطر زه راغلم دلته کلی سیف الله ته او دلته اوس د کډوالۍ ژوند کوم او خپل ژوند مې هم داسې دی چې یو داسې د مزدورۍ ژوند دی، مزدوري هم کوم.
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درد زګیروی خیژي، کنی څه و د رحمان له شاعرۍ. تا وویل چې په جنوبي وزیرستان کې چې حالات خراب شول تاسې دلته کلی سیف الله ته راکډه سوئ، نو ستا د شاعرۍ د پیلولو علت څه و؟ آیا همدغه درد و او دغه بې وطني وه، دغه بې کوري وه، که نه بل علت و چې شعر لیکلو ته مو مخه کړ؟
که ته نن سبا وګورې نو چې څومره کائنات دي په دې نړۍ کې، دا ټول زخم زخم دي، دا ټول وینې وینې دي. او یو وزیرستان هم نه دی، یو افغانستان هم نه دی، ټوله نړۍ په داسې رنځخته ده، داسې ناورین سره مخامخ ده چې زخم زخم ده. نو زه فکر کوم چې زما د شاعرۍ همدغه علت دی چې دا وطن ړنګ دی، دا وطن سوی دی، دا وطن زخم زخم دی. زه دغې زخمونو شاعر کړم، زه د وطن زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو چغو شاعر کړی یم. او زه کله کله ځان داسې احساسوم چې والله چې څه د دومره چیغو ډک یم چې بیخي زیات، خو بس هغه اظهار دی، هغه چیغې دي چې زه یې ولیکم.
که دا راته وایي ته اوس څو کلن یې؟
زه فکر کوم چې دا اولس یا اتلس کاله شاوخوا داسې به وي.
نو په جنوبي وزیرستان کې چې کله حالات خراب شول او هلته پوځي عملیات پسول، د دې فکر کوم اوس پنځه شپږ کاله کېږي، نو هغه وخت خو به ته لا هم ماشوم وې، تر دې به هم ماشوم وې، نو دغه دردونه دې څنګه احساس کړل او څنګه دې دا غوره وګڼله چې دا خپل دردونه د شعر په بڼه بیان کړي؟
برکوال صاحب، الله تعالی خو چې کوم ما ولیدل، خدای دې هر انسان ځنې وساتي چې حالات ونه ویني. الله تعالی ما ډېر انسانان ولیدل، ډېر بد تصویرونه یې درلودل چې هغه په وینو کې ښخ و، هغه په زخمونو کې ښخ و. او زیات خپل د کلي ماشومان چې کوم ولته اوسېدلو سره هغه ماشومان مې تر خاورو لاندې کړل. بس هغه ملګري به مې راته یادېدل چې کوم به وژل شوي وو په دې جنګ کې، او بیا دوی پاتې شول زه ځینې راغلم. نو دغه یو درد مې بس په زړه کې را سره راوړ له هغې ځایه. بس دغه یو زه فکر کوم چې دغه زما د شاعرۍ او دغه زما درد.
ستا خبرې شپونه ګوله ډېرې له درده ډکې دي، نو که خپل یو غزل په دې برخه کې راته ولولئ بیا به وروسته بیا خبرې وکړو.
غزل دی ستاسو په اجازه. دا چې ژدمه ورختا ورختا پلونه، لټوم د یوې ورکې رڼا پلونه، او په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې ځمکه کې انزور دی بالا پلونه. او ځینې وپوښته صحرا تبا د ورشه، خاورې شوي دي کښته دی زما پلونه. او دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي، دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي، کهکشان دی ښکلومه د چا پلونه. او لپې لپې ویرې څاڅي د غزل نه، شپون په وینو باندې ښی دي بیا پلونه.
ډېر ښه، ډېر اعلی. نو دا راته وایي چې زده کړې دې کړې دي، تعلیم دې تر کومه ځایه رسولی؟
زده کړې خو مې تر اووم ټولګي پورې کړې دي، او بیا زده کړو ته مې نور نیت هم کړی و. خو یو څه حالات داسې سخت شول را باندې چې دلې راغلم او دلته مې ژوند لږ راته ګران شو، نو بیا مې زده کړې پرېښودلې، مجبور شوم او دومره شو چې ژوند تیر کړو، نور زده کړې رانه پاتې شولې. په دې خاطر
دغه ستا شعرونو ته چې موږ ګورو، د یو شاوخوا اتلس کلن ځوان نه بلکې د یو پاخه شاعر چې عمر یې کېدای شي تر څلوېښتو کلونو اوښتی، د داسې یو پاخه شاعر شعرونه معلومېږي. په دغه تانده ځوانۍ کې مو شاعری څنګه دومره په خاص شاعری د چا شاعری تر اوسه مطالعه کړې ده؟ او په کلاسیف لا سیمه کې دلته له شاعرانو لیکوالو سره ناسته ولاړه کوي کنه؟
بلې، دا چې زه دلی راغلم نو هلته خو دومره تجربه نه وه، زما نه په شعر دومره پوهېدم. دلته چې راغلم نو بیا مې په تنقیدي ناستو کې برخه درلودله، او دلته په خاصه توګه چې زه یې یادونه په ځان فرض ګڼم، د عبدالقادر مجرم او امیر محمد لیکوال داسې و چې زه راغلم څنګه نو زه په شعر بیخي نه پوهېدم، بیخي داسې وم چې نه بلد عمر سره. که څه هم لیکل به مې، خو دوی ته به مې خودل، دوی و چې ته لیکل کوه نور ته هیڅ غم مه کوه. نو ما به شعرونه لیکل، دوی به راته اصلاح کول، دوی به زما دغه کوله. بیا هغه شعرونه داسې ورو 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 دې ځای ته راورسېدم چې اوس لږ ته گزاره کوي چې زم خپل شعر خلکو ته رسوم. په دې لږ دغه شمه کني اوس هم خپل شعر باندې باور نه لرم چې مرخه ده.
او شاعري لږ کوي که ډېره؟ او په څنګه وخت کې شاعري کوي؟ ته وایي چې دلته په مزدوري اخته یې، د ژوند په خواریو په مزدوري، نو شعر لیکلو ته وخت باسي کنه؟
شعر خو زه په هر وخت کې لیکم، خو چې کله زیات ودردېږم، ستړی شم، له کاره راشم ستړی، بیا د شپې ویده کېږم، نو په هغه وخت کې بیا زه شعر لیکم او شاعري زیاته کوم. کوشش کوم چې زیات شاعري وکړم او ښه شاعري وکړم، خو چې کله ښه ودردېږم، ښه ستړی شم، نو بیا شعر لیکم او بیا ښه شعر زما خوښېږم. که څه هم زما انتخاب ډېر سخت دی، و هغه شعر بیا زما خوښ وي چې ښه ستړی شم، بیا له هغې وروسته زه ښه شعر لیکلی شم.
او شپونه ګله، ته پوهېږې ته ماته چا راوپېژندلې؟ د کوټې یوه نوې ادبي مجله چې خال نومېږي، په دې خال کې ستا لس غزلې چاپ شوې وې. له هغه وروسته په فیسبوک کې ما تاسو سره ملګري سو، نو په فیسبوک کې خو به د لرو برو پښتني سیمو شاعران له تا سره اډ وي، څه فکر کوي هلته چې کله شاعري خپره یا د نورو شاعرانو شعرونه لولي، هغه دې پر فکر او پر احساس څه اغېز کوي؟
د مجلې خبره تا وکړله، زه چې فیسبوک ته راغلم نو ما شعرونه پورته کول په فیسبوک باندې. له هغې وروسته زه یوه ورځ له مزدوري مې کوله، مزدوري کې زنګ راغی زما ټلیفون ته، چې پرته مې خبرې مسره وشوې. محمود ایاز ډېر وتلی نوم دی، راته ووي چې زه محمود ایاز یم. نو ما خو پېژنده، ما خو لوستی وو، کتابونه مې لوستی وو. بیا در راته ویل چې داسې یو مجله مې روانه کړې ده، او په هغه کې ستا شعرونه ما انتخاب کړي دي، لس غزلې ما ستا انتخاب کړي دي. زه غواړم چې ستا غزلې په کې چاپ کړم، زما نه یې اجازه هم غوښتله او زه یې خوشحاله ولم. نو بیا زه دومره زیات خوشحاله شوم، دومره زیات چې هغه وخت زما ډیر بل رقم احساس و. هغه وخت کې زه دومره زیات خوشحاله شوم چې بیخي خبره مې کوه. بیا یې مجله ما ته راوستوله، مجله مې ولوستله و مې کتله. بیا یې زما په نوم باندې ګوشه اعلان کړې وه، خصوصي ګوشه چې کوم سړي ته یا ایوارډ یا ګوشه ورکوي، هغه یې زما په نوم اعلان کړې وه. خو زما استعداد یې نور هم لوړ کړه. اوس بیخي زیات داسې شومه چې د چا خبره بیخي په سور کې شومه، او لیک ته یې نور وهڅولم. او فیسبوک که څه هم ګټې لري، نو عمره توانونه هم لري. که ته نن سبا وګورې په فیسبوک کې کمنټونه دي، لایکونه دي، دا کیسه ده او شهرت ته، او هر څوک دې ته د شهرت تکې کړي دي کنه. نو په فیسبوک کې که څوک د ځانه مطمئن شي، او هغه تر فیسبوک پورې فعال شي کنه. زما د خبرې هدف دغه دی چې په فیسبوک کې زیات کسان شته دی چې هغه کتاب هم نه دی چاپ، او که کتاب یې چاپ هم دی خو هغه چا لوستلی نه دی، هغه کې دومره خوان نشته دی. نو په کار دی چې سړی فیسبوک ته نه، بلکې لیک ته توجه ورکړي. دا هم نه دی چې ته لیک وکه او فیسبوک ته یې مه ورکوه، په دې سړی ناکام کیږي نه. خو په کار دی چې سړی ښه لیک هم وکړي او فیسبوک ته یې ورکړي، او دا لایکونه کمنټونه د چې کوم نن سبا حال روان دی، او دا یو فکر کوم چې دا یو خام خیالی ده. نو دا یو ښه کار نه دی، او دا لیکونکی وژني، او دا داسې وژل دی چې بیا رژوند دی کېږي هم نه، که دی ډېره خواري وکړي.
او درته چې په اوس وخت چې ته دلته اوسېږې، د شاعرانو کتابونه، که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي، تا ته رارسېږي څنګه؟ آیا کتابونو مطالعه ته وخت باسي که نه؟
کتابونه خو داسې دي چې دلته زموږ یو ټولنه ده، هېواد ادبي یون په نوم باندې، د هغې سره ناسته ولاړه او د ملګرو سره. دلته مو خپل هم زیات کتابونه چاپو، او شعري ټولګي چې کمی دی هغه د ملګرو په مرسته باندې، له کراچۍ نه، له پېښور نه، او ما تر اوسه پورې په خپلو پیسو کتاب نه دی اخیستای او د ملګرو د خدای قدر وکي دا ملګری دی چې ماته کتابونه راستوي افغانستان هم راستوي او د پېښور کراچي او داسې د دې نه کتابونه ماته راځي
په اوس حالت کې چې ستا شعر پر کوم حال دی یا ستا چې کوم د شعر یو څه ناڅه طرز جوړ شوی دی فکر کوي چې ستا پر شاعري باندې د کوم معاصر شاعر د اوس وخت یو شاعر اخیسته او آیا په شعر کې به د پر روان وخت کې څه بدلون راسي کنه په همدې طرز به شاعري ته دوام ورکوي
دا خو زه فکر کوم جالب پښتنه ده ګوره شعر ډیره پسته لهجه ده ډیره خوږه لهجه ده یو اسلوب دی کنه ځمکه لري شعر نو زه ډیر وګرځېدم ډیر زیات وګرځېدم په دې ځمکه کې په دې اسلوب کې چې زه ځانته یو خپل ځمکه پیدا کړم بیا په هغه کې شعر ولیکم
دا فکر کله در سره پیدا شو چې باید د شعر لپاره خپل ځمکه او خپل سبک یا اسلوب پیدا کړم
دا په هغه وخت کې چې ما شعرونه لوستل د پیر محمد کاروان شعر به مې لوسته یا به مې د اکرم الله ګران شعر لوسته یا به د حمزه په هغه کې به ماته داسې څه د میدل چیر دا شیر ډیر سره بل رقم دی کنه تصویرونه بیل بیل درلودل هغه ورسته چې کوم تصویر د کوم ځای ته د شیر بوځ هغه به ډیر بل رقم وو که کاروان ته وګوري نو چنار کوترې د شچینی غاټول داسې توري به کارول بیا به ما داسې کار کاوه چې هغه توري به مې راخیستل هغه خیال و هغه تصویرونه به مې پکې ځایول نو بیا زه په دې سوچم چې یاره دا خو د کاروان شعر دی کنه او ما به چا ته وایم ویل چې دا د کاروان شعر ته وایې بیا له هغې وروسته زه په دې ورسېدم چې یاره زه به ځان ته یو بېله ځمکه ټاکم د اسلوب کیسه راغله چې شعر یو اسلوب دی یو ځمکه ده بېله په هغه کې به ته خپل کار کوې بیا مې زیاته خواري وکړله زیاته خواري مې په دې وکړه چې زه خپل شعر ته ځمکه پیدا کړم اوس په دې خوشحاله یم چې خپل ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده
په دې برخه کې یو بل غزل هم راته ولولې بیا به څه خبرې وکړو
غزل به وایي چې لمدونه مې یو وران تصویر نیولای لمدونه مې یو وران تصویر نیولای خدایا تا ته مې د ځان تصویر نیولای او دلته هر څوک تل ځمکه ویریدلې دلته هر چا د اسمان تصویر نیولای او زه یاغي تن د اخیسته یم مرمه تا می مخته د باران تصویر نیولای او بیا مرګونه په غرزنګ شول بیا حالاتو د سرو وینو د طوفان تصویر نیولای او زلف ور وړه شپون د سترګو په لمن کې زخم زخم د گریوان تصویر نیولای
ډیر ښه شپونه کوله شپونه ته پوهېږه چې د پښتنو په لر او بر وطن کې کېدای سي دا وخت په زرګونو شاعران وي که زما او ستا په عمر ځوانان کوم او ته یاد کو دا غوښ میرم کېدای سي زرګونو ته ورسیږ خو ډیر کم دغه شاعران دي چې هغه د خپل شعر ته دومره جدي وي چې خپل شعر سره خواري وکاږي او شعر پوخ سي یا ښه شعر سي او چې کله چاپ کې او په لوستلو ورځي تا په دې دومره تاند ځواني کې دومره له شعر سره مینه زیاته سوې ده چې شعر دې ډیر پوخ څه فکر کوي چې موږ له ځوانانو سره چاغو شعر هم لیکي خو کم داسې ځوانانو چاغو له شعر سره دومره ژوره مینه ودري چې ورته جدي سي او بیا ښه شاعري وکړي
یار دا یو زما په نظر یو واجبه پښتنه ده د دې وطن د دې ټولنې خلک چې کوم دي دا زموږ پښتنه ټولنې چې کوم ده زه خدای څخه فکر کوم چې د دې هر تن شاعر وای کله چې زما سره په دې کې څوک اختلافات هم لري خو زه داسې وایم چې د دې ټولنې هر وګړی شاعر وای ځکه چې دا ټولنه دومره دردي دلی ده دومره
او هر درد اظهار غواړي
او درد اظهار غواړي نو په کار دي چې اوس دا چې کوم کس ته یا ځوانان دي لکه زه لکه بل اوس دي ته په کار دي چې دی بیخي د شي چې شعر ته بیخي توجه ورکړي نن سبا په ځوانانو شاعرانو کې بیخي دومره ښه شاعران شته دي چې ډیر زیات ښه شاعران دي شعر چې کوم دی شعر یو څه مختصي وایو چې دا الهام دی خواري هم غواړي شعر د سینه کې چې ته بس تا ته لفظ راغی یا ته یو الهام دی بس لیکل دی وکړل نو ته بیا بس هغه ته کینې چې بس دا الهام دی دا ماته راغله بس دا ټیک دی دا به خلک خوښ کړي کنه داسې هم نه ده د شعر سره به دومره خواري کوي چې د سر وینې د پښو ته لاړې شي او د پښو وینې د سر ته راشي دومره زیاته خواري به کوي چې ښه ستړی شي په شعر باندې او دا خلک او دا ځوانان چې کوم دي د چې کوم ښه شعر نه لیکي که نه یعنی د شعر سره دومره مینه نه کوي یا مینه کوي نو زه فکر کوم چې که دوی لږ خواري وکړي د شعر سره لږ دوی همت وکړي د خپل شعر سره مینه وکړي نو دا به نور هم راپورته شي او دا خلک به نور هم وځلیږي په دې اوس وخت کې چې کوم حال روان دی د پښتون لیکوال. دا زه ښه نه وینم، خصوص د ځوانان، ځوانان چې کوم دی دا بس اسلوب د یو بل چا کاروي، او زیاتره شاعري هم اوس داسې روانه ده. که ته د کاروان شعر راواخلې، بلا خلک دي چې د کاروان په ځمکه شعر لیکي، که ته دا حمزه راواخلې، که ته بل راواخلې، که ته پسرلی راواخلې، زیات خلک ما ولیدل. نو په کار دی چې سړی ځان ته یو بېله ځمکه وټکي د شعر دپاره. نو دا به ښه شاعري هم کېږي چې کله ته ځمکه ځان ته وټاکې، بیا تا ته هغه نوي پیغامونه، نوي کیسې تا ته پکې راښکاره شي. نو که ته په د یو بل شاعر په ځمکه باندې لیکوې، نو زه فکر کوم چې تر تا مخکې به هغه تکرار شوي وي، هغه کیسې چې ته یې لیکې هغه به مخکې تکرار شوي وي، په یو بل چا به لوستلی وي. نو که ته هغه کتاب چاپ کړې، نو هغه د په هغه لوستونکي باندې هغه تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خو یو بار دغه تکرار کړی وي، دغه تصویر، دغه موضوع، دغه. نو په کار دي سړی په یو خپل ځمکه کې شعر ولیکي، یو ښه شعر ولیکي.
او کومه پوښتنه چې ما باید په پایل کې کړې وای، په پای کې به وکم چې د شاعرۍ هغه کال کراته وای چې کله مو شاعري پیل کړې ده، څو کاله کېږي چې شاعري کوي، او تر اوسه پورې مو څومره شاعري کړې ده، او آیا دغه کړې شاعري چې مو د ټولګي د چاپولو نیت هم لري پر روان وخت کې؟ کنه
شاعری خو مې برکوال صاحب کړی ده، او شپږ پنځه کاله به کېږي زما د شعر چې زه په شعر لیکلو باندې بوخت یم او لیکم یې. نو په دې کې زما شاعري زیاته شاعري ده، خو زما خپل انتخاب ډیر سخت دی. خواري کوم چې ښه شعر ولیکم او ښه شعر انتخاب کوم. او اوس چې کتاب چاپوم، نو کتاب ته مې نوم انتخاب کړی دی، او دا نوم مې ځکه چې ډېر پخوا مې انتخاب کړی دی، او دا یو الهامي نوم دی چې ما ته راغلی دی، سرتوري سندرې. دا به زما انشاءالله د کتاب نوم وي، د شعري ټولګې. نو شاعري مې کړې ده، خو هغه د غره په سر ولاړې چې کومې غزلې دي، هغه به فکر کوم لږې وي. نو کوشش به کوم چې خپل کتاب چاپ کړم، خو لږې ځنډومه چې خپل ځان ترې مطمئنه کړم په خپل انتخاب کې. بیا به یې لیکوم نقادانو ته، ټولو ته واستوم چې هغه یې وګوري، تر هغې وروسته بیا چاپ کوم. او داسې نه چاپوم لکه دا نن سبا چې کوم بعضې ملګري لګیا دي کتاب چاپ کې. په فیسبوک کې زیات زه وینم چې پرله پسې کتابونه چاپوي، یا یې کتاب یا لیک کې څه ژوند نه وي، دوی کتاب چاپ کې. فکر کوم چې کتاب ښه شی دی، خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولول. نظمونه دي لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولوله، که نه بیا غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي، خو فیلحال را سره نشته دی، خو غزل به در یو غزل به درته وایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی. او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی. او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي، هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی شپون دی، خو بس پانی پانی توی دی، مات منگای دی د کلال پغی که پروت دی.